درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنه لاس دی ولسم ټولګي واش پاره سم لاسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړل. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کږېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چېرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کړپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وای هغه علم چې د کبان څخه باس کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجی چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو سنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی وو، همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یدیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اوله ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږ دی هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوالو سپرې د پنځو څخه تر سوالو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هک فش دی، چې دوی ګرد خوله لري او لکه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جدي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي، او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 50 تر 80 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچي او ځینې چې دي بچي اچي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزرفي تبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ. چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وپېژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموماً دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غوډ دولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوس دی چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په غزه کې کمی سي بیا دوی کولی شي خپل ژوند حالته مخته یوسي. چې د اوبو ډولونه څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت. لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کچې راس په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کیږي خو د دوه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل مهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دي چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکی برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده. او خله پز سترګې سترګې چې دي هغه یو ډول پر دې پاستا پوشل سیوی دي مشخصه چې او بل هغه داخل نه نه نوزه او جوسخه نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیس شرال لاست دوله سم تولگی وش پاره سم لوسته نرمال از جوخ پت پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دویه مکشوه پا تیل واس که مو زموش در بدن سیستم و پیشندی چی زموش بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقا دفاعی سیستم مج او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وویل چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطر شه راځي، او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسي درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیوې صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي، او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي، یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي، یعنی سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلي سیمې ته چې سي زیات سي، دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس، او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي، دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي، یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده،
خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هوږي چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسې دی په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېرې وي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دی هغه په زیات تودوخه اندازه کې دی چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرشه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټس دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټي باډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغه له منځه وړي او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغي د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغه دغه د عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنی مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دی چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي یعنی کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره د میکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه سره نیوټروفیل میسیوي برخه ټول چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژن کې وایو طبي وژن کې چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېری اساسي دندې ساتلی مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنی ګټې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه د چیکیج د دی په واسطه فعال کیږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چیکي پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چیکي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دی له منځه وړل دی چیکيږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټيبایوټیک پروتینونه دي چې انټيبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول ترڅو د بدن کم انټيبوډيان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټيبوډيان ژر تولید کړي. همدارنګه د غدي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړې مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنې دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکل له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې او بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټيباډيان تولید دي. یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته د کم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټيباډيان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پېژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټيجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلې. همدارنګه د انټيجنونه چې دي ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټيجن د لمن زوړي دي چې دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتین ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شدي؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده سستو د توجه څخه لري نه لري منن
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره